څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته قدر منوریدونکو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کو. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن سوله ایز وو او دا شیبه پای ته رسیدلی دي. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په اړه راپورونه او نور کورنی او نړیوال موضوعات هم لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې په پام کې ده. د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. د کابل گردیز ترمنځ لاره تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او د جرمني پولیس وایي چې په دغه هیواد کې د یوه بس او یوه ټرک ترمنځ په ټکر کې 12 کسه مسافر وژل شوي دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه ورځني سفر ترکمنستان ته روان سو. جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غنی د یوه لوړه رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان سو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په حضور کې به د همکاریو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وایي په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پخوانی کاندید دی اسلام آباد ته د یکشنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نسي راتلی. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سر تاج عزیز سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره ښایي روابط یې تر بل هر وخت مخکې مهم وي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. د کابل گردیز ترمنځ لاره تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. تېره ورځ د پکتیا مدني ټولنې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره په ګډه تحسن خیمې درولې وې، خو نن یې وروسته له هغه چې دې ولایت ته نوی معرفي سوی والي شمیم کټوازی له کابله دغه ولایت ته ورغی، دوی د کابل گردیز لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې والي له تحسن کوونکو سره وکتل او دوی ته ژمنه ورکړه چې د دوی غشتنی به تر ولسمشر پوری ورسوي. د ازادي راډیو خبریال هم دراز وایي چې د لاریون په نتیجه کې د لارې بندېدو له کبله زرګونو موټر بند پاتې و چې په مسافرو کې ناروغان هم شامل وو. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمي او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، یو ملکي او درې وسلوال ټپیان سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې څو ساعته دوام وکړ.
په څو ساعته جګړه کې وسلوالو ترهګرو ته درانه تلفات ورواوښتل، وو وسلوالو ته مرژوب لاوښتل ده چې څلور یې له مابینه تللي دي او درې هم مرګونې ټپیان دي. یو اندازه چاودېدونکي توکي هم ورڅخه لاسته راغلي دي او زموږ هم دوه ساعتونکي چې د دې سره په میړانه مقاومت کوي ستي ټپیان سوي دي چې سي حالات یې اوس د ډاډ وړ دي.
په همدې حال کې په خاکریز ولسوالۍ کې په مځکه کې د شخصي ماین د چاودېدو په نتیجه کې په یو موټر کې سپاره څلور ملکیان وژل سوي او یو ټپي سوی دی. وژل سوي دوی ښځې او دوه سړي دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند د امنیې قومندانۍ ویاند عبدالسلام افغان نن په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دا عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیې پورې دوام وکړي.
یاد عملیاتو کې نه شپېته تنه وسلوال مخالفین ته مرجوب لاوښتېده چې دو څلوېښت تنه مړه او اووېشت تنه زخمیان دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په بادغیس ولایت کې یوه سړي خپله 13 کلنه میرمن زندۍ او وژلې ده. د بادغیس ولایت دوالی ویان محمد ظاهر بهاند وایي دا پیش را برای ما شام د طالبانو تر کنټرول لاندې د مقر ولسوالۍ په سنگي آتش سیمه کې رامنځته سوې ده. دی وایي دا کس عبدالشکور نومیږي.
پلټنې د امنیت ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به د لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
نن د بادغیس ولایت د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبره سوې اعلامیه کې د یوې بلې پیښې په اړه هم خبر ورکړل سوی چې وایي د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په محمد زیانو سیمه کې یوه 20 کلنه نجلۍ د خپل ورور لخوا هغه مهال وژل سوه چې غوښتل یې د واده په نیت د 20 کلن هلک سره ولاړه سي. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د وژل سوي نجلۍ ورور یاد هلک هم وژلی دی. ښاغلی بهاند وایي دا پیښه په بادغیس ولایت کې په روانه اونۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4مه پیښه ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي د دولتي تلویزیون په حواله دوی دا ضرب العجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوهې د سعودي عربستان او متحدانو د 14 غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. او ورستۍ خبر دا دی چې جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یوه مسافر وړونکي بس او یوه ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 12 مسافر مړه سوي دي. د پولیسو ویاند یورګین ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بیرسته چې د تلفاتو شمیر زیات سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وابهوري چې په کابل کې د حکومت پر ضد نننی سوله ییز اعتراضونه پای ته ورسېدل. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي خو خلک وایي چې نتیجو ته یې ډېر هیله مند نه دي.
تمه د عملیات څخه دا ده چې باید دغه عملیات داسې نیسي لکه د نورو عملیاتونو غوندې چې هغه دوی شروع کې 8 ساعت تلفات هم ورکړي سیمې مو نیسي خو بیرته بیا لکه د مرجع عملیات.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مککین پر هغو څرګندونو انتقادونه کړي چې په افغانستان کې د پاکستان رول مهم بللی. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن د خپل خاوند لخوا په دار وځړول شوه.
بیا د شکر نومیږي خپل میرمن تیره شپه دا وخته زندګۍ کوي او له منځه وړي.
ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بدلون لپاره د پاتسون غورځنګ په کابل کې د یو سولې زی مظاهره پترڅ کې ل نړیوال ټولنې وغوښتل چې د ملي یوالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅه د هڅو مخنیوي وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانی لسیمې پایل شو او د څلرم مکرین په سیمه کې پای ته ورسیده. په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست سولې زی مظاهره د ټولو افغانانو حق ګني او وایي چې د دوی د قانوني غوښتنو په اړه به غور وشي. په دې اړه نور حل کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بې ساري حرکت سره د هرندونو په وحلو سره مظاهره وکړه. تا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لاري پایل شو. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ مانۍ ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لسګونه موټرو په وسیله هرنډونه وهي او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
موږ د ارګ تر څنګ د 15 دقیقو لپاره هرنونه وو او دا په دې معنی ده چې له حکومته چې د خلکو غږ نه اوري او د خلکو د ځپلو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. موږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته وښیو چې موږ لا هم شته یو.
خو امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولې ورغلې لارې تړلې وي او مظاهره کوونکو د سلور مکریانو په سیمه کې د یو پریکړې لیک په لوستلو سره خپل مظاهره پاته ورسوله. د زنبق د سلولارې د ټاکر بم حمله هر اړخیزه سیړنه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو استعفا د ملي امنیت د مشاور کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لرې کول حق مهمې غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړې لیک کې یادې کړې دي. د جنبش شرستاخیز تغییر د مشرتابه شورا یو غړي محمد عمر پروانی په دې اړه وویل:
ما خواستار برکناری مدیران
موږ د ملي امنیت د مشاور محمد حنیف اتمر د کورنیو چارو د وزیر تاج محمد جاهد د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانگزی په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو له دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوو. له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو له ټولنو غواړو چې له ډیموکراتیکو او د ولسواکۍ له ارزښتونو ساتنه وکړي. د ملي یووالي په حکومت کې د فاسدو او نامشروع خپل سریو مخنیوي دی وکړي.
نامشروع حکومت وحدت ملي در افغانستان را بگیرند.
دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلور لاري له خونړۍ حمله وروسته پایل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبله هم ووخته چې بیا مظاهره کوونکو ولس مشرۍ مانی تسیرمه د تحسن خیمه وهله چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو له خوا ټوله شوه. ولس مشرۍ مانی د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې باید ولس مشر اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو له مخې رامنځته شوی او د مظاهره کوونکو دا غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د دې دا غوښتنه چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې میلیونونو خلکو پر رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بیل دی چې د کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري. یو وخت شعارونه دي چې د افغان حکومت پر پوری چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو خاغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهره هرکلی وکړو ویل چې مظاهره مدني بڼه غوړه کړې وو. مظاهره کوونکو تیرې تجربه تکرار نکړي. د دغه شانټینګارو کړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملی بڼه به غوړه کړي. کرام الله کرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وای متحد ایالات باید پاکستان ته د احتمالي فشارونو په اړه خبر ورکړي. د دې کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي رادیو ته ویل امریکایي سناتوران په خپل هیواد کې د پاکستان پر وړاندې سخت دریز لري، خو له پاکستان سره د مخامخ کېدو په حالت کې ډیر کله د هغه هیواد ستاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې مشر او څلور نور غړي پاکستان ته تللي او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر ستونزو غږېدلي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل اوروي.
پاکستان ته تللي د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼلی. ویلي دي چې د اسلام آباد له مرستې پرته په افغانستان کې امنیت ممکن نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا دغه سفر ته په کتو وایي امریکایي چارواکو ته ښیي چې د داشان خبرو پر ځای د پاکستان دننه هم دغه هیواد اصلي څیره روښانه کړي. د یاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبداللطیف ژوندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره نرمو خبرو وخت تیر شوی او امریکایانو ته ښیي چې هغه هیواد له عملی فشارونو سره مخ کړي.
دوی خبرې کوي په امریکا کې یو رقم ته انعکاس ورکوي، بیرته چې مثلا مخامخ میز باندې سره کینی. بیا د دوی خبرې مثلا ډېرې نرمې او ډېرې سړې وي او قطن، یعنی مثلا کوم خبر چې دوی کې موږ په پاکستان فشار راوړو او پاکستان بلک لیست کې شامل کو اب وکدا بوکو د خید دینه یو سلطه درجه تغییر کوي.
دا په داسه حال کې ده چې د یک شنبه پورز د امریکا د سنا مجلس د فوزي کمیټې مشر جان میکن او څلورو نورو سناتورانو د افغانستان او سیمې په موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکایي پلاوی د افغانستان په امنیت کې د پاکستان رول مهم ګڼلی. وایي چې د ترګری په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قرباني د ستایلو دي. د پاکستان د فوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې لامی بیا څرګندوي چې دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ګخ په برخه کې د مرستو په اهمیت رضامندي خودلې ده. دا سفر داسې مهال تر سره کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي کار کوي، کوم چې تر ډیره باسیمیز اړخ ولري. خو امریکایي ناتو او ځین نورو چارواکو په دې ورستیو کې پر پاکستان توند انتقادونه کړي او دای هم ویلي چې یاد هیواد تراګر پالي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود هم پاکستان ته د دغه پلاوی سفر د فشارونو نتیجه بولي. وایي د دې سفر هدف دا دی چې هغه هیواد عملی مرستو ته راوبولي. خغلی داود ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر د امریکا د نوې ستراتیژي د جوړېدو یوه برخه ده په کومه کې چې پر پاکستان د ډېر فشار اټکل کیږي.
زه فکر کوم چې دا ډېر قوي خلک دي او دوی ټاکونکی رول لري، یعنی هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کیږي دوی پکې غټ لاس لري. متأخرین هم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکای حوصله سر ته راغلی ده، دغه وظیفه ستاسو، دغه وظیفه زمونږ، او پاکستان هم په دې باندې پوه شوی په تېره بیا نواز شریف.
نوموړی وایي جان میکن او دغه سفر ملګري د افغانستان او پاکستان په اړه کافي معلومات لري او په امریکا کې دننه هم د دوی نظر د اهمیت وړ دی.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د ناوې ټولې سیمې د وسلوالو څخه تصفیه شي. ویل کیږي چې په دې عملیاتو کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره بهرني پوځیان هم د حواله لارې مرسته کوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له دې عملیاتو څخه څه تمه لري؟ دې موضوع ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای کتنه کړي.
عملیات تیر شپه پیل شوی دی، خو د نوی ولسوالۍ د عینک د سیمې او لشکرګاه شهر د دریم امنیتي او زیترمن سیمو کې د خلکو تګ راتګ او کاروبار حاضر دی. د نوی د روانو عملیاتو د چاودنو لوی لوی ژغونه لشکرګاه ته رسیږي. یوه یوه کډه هم لیدل کیږي چې د جنگ له ویرې د عملیاتو له سیمې شهر ته راځي، خو خلک د نورو نیمګړو عملیاتو په څیر د ناوی په مربوطاتو کې تازه پیل سو عملیات ته ډیره تمه نه لري. د ناوی د عینک او د لشکرګاه شهر اوسیدونکو وایي که د مارجې د لارې د پرانستلو په څیر عملیات وي چې بیرته سیمې خوشې کړي اغیزمن به نه وي. دوی وایي میاشتې کېږي چې کورونه یې پرېښي دي، که افغان ځواکونه د دوی سیمې بیرته ونیسي کورونو ته ستنېږي.
خلک بې باور شوي دي په دغه عملیاتو باندې، هغه باور چې خلکو پر دولت درلودی د دغسې عملیاتو د نومولو سره چې دوی نومیي او بیا هیڅ لاسته راوړنه نه لري، نو په دې خاطر باندې خلک ډېر خوشبینه نه دي. د عملیاتو
تمه د عملیات څخه دا ده چې باید دغه عملیات داسې نیسي لکه نورو عملیاتونو غوندې، چې هغه دوی شروع کې اته څلوېښت ساعت تلفات هم ورکړي، سیمې هم ونیسي، خو بیرته بیا یې لکه د مرجع عملیات.
زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې تر څو دغه عملیات په صحیح ډول ترسره کړي.
وړاندې تر دې د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو او لارې په اوږدو کې عملیات وسول، او نږدې څو ورځې وړاندې په مرجع کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ عملیات ترسره شول چې د مسؤلینو په خبره یوازې هغه سرتیرو ته په اکمالاتو تمام شول چې په مرجع کې د میاشتو راهیسې محاصره ول. د هلمند امنیه قمانداني ویاند عبدالسلام افغان وایي په ناوه کې پیل شوي عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیه دوام وکړي. هغه په یوه خبرې ناسته کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبي داړولو خبر ورکړ.
یاد عملیاتو کې نه شپېته تنه وسلوال مخالفین ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دو څلوېښت تنه مړه او اوښت تنه زخمیان دي. د یاد عملیات څخه زموږ هدف دا دی چې دا ولسوالۍ ښار ته نږدې دي، لومړی باید هغه تهدیدونه چې ښار ته مواجه دي هغه له منځه ولاړ شي، دوهم دا چې دا عملیات عمومي پیل شوي دي تر څو ټولې ولسوالۍ له وسلوال مخالفین څخه پاک شي.
د امنیه قمانداني ویاند وویل تر اوسه افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو هم د دوی لور ته د اوښ تلفات په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې د هلمند ولایتي شورا په خبره د دې ولایت نوی سلم ځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او اوس هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي کمربند بریدونه کیږي. محمد لیستی، د ازادي راډیو هلمند.
لبلې خوا په کندهار ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې څلور ملکی وګړي او څلور وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. لبلې خوا د کندهار پولیسو له قاچاقبرانو څخه یوه اندازه نشه یي مواد ضبط کړي چې د میدان وردګ ولایت څخه نیمروز ته انتقالېدل. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شلغمی او منډیګاک سیمه کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په څو ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژل شوي، درې وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي دي.
په 12:30 بجې وسلوالو ترهګرو د خاکریز ولسوالۍ د منډیګاک او شلغمی پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د پولیسو له شدید غبرګون سره مخ شوي دي. په څو ساعته جګړه کې وسلوالو ترهګرو ته درانه تلفات ورواوښتل، وو وسلوالو ته مرجوب لاوښتې ده چې څلور یې له مابینه تللي دي او درې هم مرګوني ټپیان دي. یو اندازه چاودېدونکي توکي هم ورڅخه لاسته راغلي دي، او زموږ هم دوه ساعتونکي چې د دې سره په میړانه مقاومت کوي ستی ټپیان شوي دي چې سي حالات یې اوس د ډاډ وړ دي.
دغه راز نن سهار په خاکریز ولسوالۍ د سلاموي په سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر ماین چاودنی څلور تنه وژلي او یو یې ټپي کړي. د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په مځکه کې د شخصي ماین له امله رامنځته شوې. د دورانی په وینا په وژل شوو کې دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. دورانی زیاتوي چې د پیښو قربانیان ټول د هلمند ولایت اوسیدونکي دي چې په خاکریز ولسوالۍ کې د شاه مقصود اغا زیارت روان و.
هر تنظیمي بجې د وسلوالو ترهګرو ځای پر ځای سوی ماین په زیارت کوونکو باندې چاودلې دي چې یاد زیارت کوونکو په یو سراچه موټر کې سپارو د هلمند ولایت اوسیدونکي خاکریز ته راغلي د زیارت لپاره چې د ځای پر ځای سوی ماین پرې چاودنه کړې ده. په چاودنه کې 15 نفرو ته مرجوب لاوښتې ده. څلور شهیدان دي او یو هم ټپي دی. ټپي مېرمنه ده او شهیدانو کې هم دوه نارینه او دوه ښځینه دي.
دغه راز په یو بله پیښه کې د کندهار پولیسو 40 کیلوګرام مورفین نیولي چې د میدان وردګ څخه نیمروز ته انتقالېدل. د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخدره مواد په بنز موټر کې ځای پر ځای سی وو چې د څورلسې میاوزې د پولیسو لخوا ونیول سوه. د دورانی په وینا د دغه مخدره موادو سره په تړاو څوک نه دی نیول سوی. په خاکریز کې د پولیسو پر پوستو د حملې او ماین چاودنې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبان حکومت تبصره نه ده کړې.
له کندهار د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. په بادغیس ولایت کې تیر شپه یو میرمن د خپل خاوند لخوا په دار شوه. د بادغیس د ولی ویان ظاهر بهاند ازادي راډیو ته ویل چې د دې پیښې د عمل لټه روانه ده. ښاغلی بهاند څو شېبې مخکې د ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې د دې پیښې په اړه جزئیات وړاندې کړل.
څرګرته یو کس د عبدالشکور نومیږي. خپله مېرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او یا یې راغله کوي او له منځه وړي او پلونۍ پېښه هم همداشان وه په همدې سیمه کې وه.
بهان صاحب، دا څنګه آتش سیمه چې تاسو یې یادونه وکړه د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیمه چې دا څنګه آتش سیمه دا د طالبانو د ولکې لاندې سیمه ده او دلته تګ راتګ زمانه او تاسو په لونې پیښه هم دا شان سیوا او تنه په مده سیمه کې سیوا نو هلته یو لوی استونزې سره ولا د کړې ده. د دې چې تاسو امنیتي ځواکونه نشي کولای چې هغه څوک چې دا یو کار وکړي او هغه د قوي منګولو تر کاش کا.
نو بهان صاحب، دا مسله به همداسې به پښتنې ګرویګنې پاتې کیږي؟
نه، د دې ته خو پلاتینې د امنیت ملي روانې دي او ان شاء الله زړه زړه به دې لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. مو مخکې تاسو ویل چې یوازې نه ستونزې چې دلته راغله کړې ده، ډېر چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده او دلته کاملا طالبان تسلط لري او امنیتي ځواکونه نشي کولای چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون اساسي شکوي یا سرکشي کوي یا قتل کوي یا په اصطلاح غلا کوي هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکش کوي. یعنی یوازینی ستونزه چې په اصطلاح دا ده.
او د دې پیښې عامل له وسلوالو طالبانو سره دی که یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي؟
نه، دلته خبره دا نه ده چې په اصطلاح دلته تاوتریخوالی زیات شوی ده او د نورو غوښتنه
د بادغیس د ولی ویان ظاهر بهاندو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سعودي عربستان او متحدینو یې له قطر سره د اړیکو د خکولو لپاره ضرب الاجل د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې په اورې کې منځګړتوب کوي، ویلي چې دوهې ورته ویلي چې د دغو هیوادونو غوښتنې وڅېړي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی ده او په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کویت امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د راپورته شوي لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي، وایي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو دیارلس فقره یي لست ځواب ویلی دی. شیخ سبا ال احمد ال صباح نن سهار وویل چې د دغو غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي له سعودي عربستان نه وغوښتل چې قطر ته وروستی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر دغو غوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړی زیات جزئیات ورنه کړل. خو تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له رون څخه د کتنې په ترڅ کې دغه غوښتنې رد کړې او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت تیری وبللې. په هغو دیارلسو مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه یې له دوحه سره د اړیکو د بیرته ښه کېدو لپاره شرط بللي، څو مهمې دا دي چې قطر دې د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي، الجزیره ټلویزیون دې بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. قطر د بهرنیو چارو وزیر د الجزیره ټلویزیون د بندولو په اړه وویل،
بغض النظر عن ما يختلف او يتفق
که څوک له سیاسي پلوه الجزیره ټلویزیون سره موافق وي یا نوي، الجزیره یو مسلکي ټلویزیوني چینل دی او دا هم ثابته کړی ده. د ټلویزیون په تیرو شلو کلونو کې خپل ځان تثبیت کړی دی. اساسي مسله دا نه وي چا به دغه ټلویزیون د بندولو لپاره غږ نه پورته کاوه. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا له لارې ارتباطات بیرته اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. دغو څلورو هیوادونو دا ګواښ هم کړی چې که چیرې غوښتنې ونه منل شي، د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږ کسیزه شورا کې وځنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې نوی چارو وزیر به د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې خپل سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه به خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپورته شوی لانجې کې د کویت د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم پرون د ورځې په پای کې وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې وکړي او دغې لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرو مالي ملاتړ باید پای ته ورسول شي او د افراطیت ایدیالوژي باید وغندل شي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې لیکوال او شاعرانو د پاکستان پر دولتي ټلویزیون د ټوکو ټاکالو هغه پروګرام غندلای دی چې د دوی په وینا پښتنو ته سپکاوی پکې شوی.
هغه کام سره دی ټوکی کوي، پچموزی کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پیکر آب گلست، ملت افغان در آ پیکر دلست.
په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستانی چارواکو د امریکا د یو استخباراتي ایجنټ پر څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. دا د سی آی ای یو غړی و چې د دوو کسانو د وژلو په جرم په پاکستان کې بندي و، خو وروسته د یوې معاملې په ترڅ کې خوشی شو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا په مشرۍ د سوریې عرب کوردی ځواکونه له جنوبي برخو څخه د سوریې رقه ښار ته ننوتلي دي. په لندن کې ډیره د بشري حقونو د څار ټولنې پرون وویل چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه له فرات رود څخه تیر شوي او د ښار یوې نوې برخې ته ننوتلي دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوی د پایتخت په توګه انتخاب شوی چې اوس مهال وروستی پیاوړی مرکز بلل کیږي. راپورونه وایي د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه چې په سوریه کې د دغې ډلې په وړاندې جنګیږي د رقه ښار ته ننوتلي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي دوی نن د لومړي ځل لپاره د رقه جنوب ته ننوتل او د الحال بازار یې ونیو. دوی وایي د سوریه دیموکراتیک ځواکونو شمال ته د فرات رود پر لور پرمختګ کړی دی، خو نور ځواکونو له ختیځ لوري پر الحال مارکیټ بریدونه وکړه. دغو ځواکونو له څو میاشتو راهیسې هڅه کړې داعش وسلوال په رقی ښار کې کلا بند کړي. د عرب کرد ځواکونو ائتلاف پرون ویلي دوی ته شاوخوا زر تنه نور سرتیري ورسېدل څو خپل ختیځ او لویدیځ سنګرونه پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار ډله اټکل کوي چې په تېره میاشت کې پر رقی ښار د ائتلاف ځواکونو په هوایي بمباریو کې تر 200 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. له اسلامي دولت دلی څخه د رقی شهر آزادول به د دلی ته یو لوی گزار وي. دغه دلی په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې د حکومتونو پر ضد جګړو په نتیجه کې د هغوی ډیر خاور لاندې کړ او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړ. پر دایش دلی د بیرحمانه وژنو تور لګول کیږي چې په هغه کې د عامو خلکو د سرونو پرې کول شامل دي. ډیری دا ډول کړنې په رقی شهر کې کېدلې. ویل کیږي له دغه ځایه بهر نورې تروریستي حملې له همدې رقی شهر پلان کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د وخت مازیګر 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د کابل ګردیز لویه لاره چې نن اعتراض کوونکو د 2 ساعتونو لپاره بنده کړې وه بیرته پرانستل شوې ده. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو 2 موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر 3 ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمی او منډو مکسیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي، 1 ملکی او 3 وسلوال ټپیان دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر 40 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 150 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بادغیس ولایت کې یو سړی خپل 18 کلنه میرمن زنده کړې او وژلې ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 10 مسافر مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل ګردیز لوی لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا 3 ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی. تپان صاحب، د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې؟
مننه مزایره جان. نن ورځ د تاسون لخیمه راووتل، هغه کسان چې تیر ورځ تاسون خیمه درولې وي او لوی لارې د 3 ساعتونو لپاره بند کړل، لکه څنګه تاسو ویلې، د دوی د خبرو د اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوې معرفي شوی والی چې د مزایره نه تقریبا د مزایره پر مهال خلکو ته ور معرفي په یو جلا غونډه کې اگر راغی او د یو پلاوی په مټ یې سیمه ته مغلته درګونه موټر ولا او دوی په سرک باندې د خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بخنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي شوی ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والی ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو خیمې جوړونکو د والی مخالفت نه کوي، ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړی، دیوالی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته په درنه نه دی کتلې. د دې ولسمشر مستقیم استازي او باید دوی نه غوښتنه کړې وای، دوی به هم د دوی په خبره سي دی والی د معرفت غونډې ته له دوی سره تللی او لغه ورسته به ولسمشر سره خپل غوښتنې مطرح کولې. ولی د ولایت مقام په مخ کې دی والی تیرې دنه دوی احساسات راو پرول او دوی لار وتړله. بله،
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپانو چې له ګردیز څخه راپور راکو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. قدر منوریدونکو، نور موضوعات او راپورونه هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وبله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراض یا مظاهرې نور حل د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې لسګونو لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان د دولتي تلویزیون پی ټي وي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشاعرې پر ضد وشوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ پکې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو، بدبویه، بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د دوشنبې په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډونکوونکو په خپلو ویناوو کې دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون له چارواکو یې وغوښتل چې له دا ډول خپرونې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه استاد واسین یوسفزی مظاهره ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون له چارواکو غوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د ژر تر ژره د نګو خکړي چې د په خبره ټول پښتون قوم ته پکې سپکاوی شوی. نوموړي هم دا شان ګواښ وکړ که چیرې دغه غوښتنې ونه منل شوه نو دوی به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخه کړي.
پوره پښتون او ټوکې ټکا کیږي او غم د سرکاري ټلویزیون نه کیږي نو د دې موږ په شدید ټکو کې غلطه کوو ځکه مشاهره کې چې کوم خلک خلاص نو اغه لا سره په کوم خوشاله دل د غیم ډیره شدید غندنه کوو. موږ غواړو چې په دې وطن کې موږ ټول په شریکه وسېګو، موږ ټول رول رول یو د پروډوسر، د سکرپټ ایډیټر تر او د جنرال مینیجر ټول د دې ذمہار دي او زر تر زر د دې د نوکرۍ نه اخوا کړی شي او کنه چې د دې پس په موږ عدالت
د احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی هم مظاهرې ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغنده او له چارواکو یې وغوښته چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نور قومونو د سپکاوي مخنیوی وکړي.
یو پله په پاکستان د قومونو د یکجهتۍ خبرې کوي، بل سرکاري میډیا دیو داسې کام چې د دای لپاره د بد مرغ استعمال شو او هغه کام چې هغه ډیر لوی تاریخ لري او هغه کام چې مذهب هم دای لره وړه دی، هغه کام چې انسانیت هم دای ته کوله دی او د هغه کام سره دای ټوکی کوي، پچموځي کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پې کری آب و گلست، ملت افغان در آ پې کر دلست. او یو داسې کام چې دا غی د اتلانو په نوم باندې تاسو میزایل جوړوي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوري چارواکي میا افتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قوم د طنز او مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبي شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همداشان د پاکستان له جګپورو چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
منتدا پیغور را کول چې موږ تر هغه یو د زمنګ په قربانیو پورې خنداده او په هیڅ ډول د غمول نه ده. موږ خو تر هغه نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. موږ د خوختای داسې جسامت را کړی چې لوی لوی قانون دې ارمان کوي چې کاش کې موږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکی ته اوسېږي او چې په هر چیرته پیدا شي وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. موږ په خان او په خپل پښتون قوم ویاړو. دا د ډیر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. موږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي، دغه کس د دندې ګوښه کړي او د تل لپاره پرې تلویزیون ته پورتک بندیز لګوي.
ټاکل شوی دا چې نن به په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو، اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهرې وشي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان. پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د یو پخوانی قراردادی پر تازه څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریمون دیویس په پاکستان کې د دوو تنو د وژنې په جرم بندي شوی و خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشې شو. دیویس په خپل کتاب کې لدې معاملې پرده پورته کړې او ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشی کېدو ته لار اوره کړې و. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند ډیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې بر اته د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې و. دا چې هغه د افرادو ترمنځ شوی وي. ډیویس چې د قتل دوسیې ډیر جنجال راپورته کړی و په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د ډیویس څرګندونې روانه اونۍ وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سر ټکې شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالرو په ورکولو سره پر ده د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. ډیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې ډیویس پولیسو ونیو دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اووه اونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی ډیویس بخي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی پر اړیکو کې دغه کړکېچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادی ښاغلی ډیویس د قراردادی په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولې چې دی څرنګه د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنږدې شوي وو او له یوه سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. ډیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅکله هم له دې مخکې څوک نه و وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یوه پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلی چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د CIA د پخواني قراردادي ډیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له CIA سره ونه کړي. هغه ویلي له زندانه د ډیویس خوشې کېدل د دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له CIA سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له ډیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د ډیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هیواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو ډیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه او په دې اسمسونو کې ستاسو نظریات خبرو. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه د هغه خپلې خبرې هم راخستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلويختو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید لمیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
ما مدت چلی اکسولاس که رسمان حضور دارم.
یو سلویخ کاله کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم، او د موسیقي په بیلابلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو، او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې واځي شاوخوا یو سلاتیا یې خپل او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم وسندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو ترڅنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له
2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمیر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس وبخي و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سر کا پم کی زبان دی روان نشه، زکه کا وګل ناز زکه خیر ما نشه. سوسال په سر
کا دی استاد وحید قاسمی د هنری فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلیکی ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره امرستي کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلیکی په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولی شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لیکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان د هلمند ولایت څخه لیکي په ناوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خدا ده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د دای په ورستۍ برخه کې پام وکړئ. د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه ته
یو کلی زرغګونه
یو کلی زرغګونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو اوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوې وه او پولیس مرسلې چړنې ته ورغلې وه. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او حاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله، له دې چای نه خو یوه پیاله راته واچوه، سخت ستړی یم.
لا په کلینیک مقرره شوی نه ده، په ما امرونه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو باندې زړګي ساری او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لري او زه په تا.
ښه نو، چې داسې خوږې خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دا دې هم پیاله.
زر لختی لوره ستړی ماشه څو وخت راغله ما خو هیڅ ونه لیدې جنتی شه ترورې ته یې شوي د کوله زه غلی راغله ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی
مور جانې اوس نو زر لخته څوک نه ویني د دولت ماموره ده ماموره
وی نه جمیله تر اوسه هیڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی دا څه وایې ته یې په کلینیک مقرره نه کړې ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک ماموره شوه
جار دشم زما خوږې ساده ترورې ما خو یې له امتحان ورکو لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله
ښه خیر دی دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو
ډېر ښه وو سوالونه مې ورته ځواب کړل نور قسمت او چارې
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې
ولې زه دومره ټمبله یمه
ډېره نه خو لږه ټمبله یې
ښه خیر دی که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم
زرو زه ټوکې کوم ته نامې خدای دې وي خطه کړی خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي
داسې مه وایه جمیله زویه زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي
ژوندی اوسې ترورې خو جمیل هم بده خبره نه کوي له ما سره څو سړیو هم امتحان ورکو ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي
ته خفه کیږه ما خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته اول حق سړیو ته ورکوي کله یې کوي او که نه
ته ښه وایې جمیله هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی
د خیر محمد نګور هم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي ارادي کارونه نه شي کولی همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و ولې خیرت خدای تاسو ولې خاندئ
مور جانې ارادي نه اداري
مدیر صاحب د ټولو صنفونو ازرۍ خو مو وکتلې د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو
مدیر صاحب ته یې پخه وایي ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو
سمه ده اوس خو په لاره کې یو چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو
معلم صاحب سریا اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې په څارنې او تفتیش پوهیږي که نه
ورو خبرې کوه چې اوسې وانوري دا طیبه نومېږي د بر کلي د مکتب مدیره وه ډېره لایقه میرمنه ده
سمه ده مدیره به وي خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي
دا څه وایې میرمنې له سړیو په څه کمی دي یوه میرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي عادي څارنه او تفتش خو څه ګران کار نه دی
خه طیبه جان یا مامور صاحب فاروق مونږ او تاسو به دفتر ته لاړ شو مامور صاحب تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډیره مننه
مدیر صاحب ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرې وکتلې یو شي ته مې پام شو
څه شي ته
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده په ازرې کې حاضره ده خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم
نه نه زبون په مکتب کې دا کار زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري
خو مدیر صاحب تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه
مدیر صاحب دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی پام دیدی مدیر صاحب محترم دا کار جرم دی جرم
محترم طیبه جانی گوره فاروق خانه عذر درته کوم هیله کوم دا خبر ریاست مرا سوی دا هر څه بزه جوړوم دا صحوه شوی دا صحوه
مدیر صاحب اوس بل ورخه تیری دی که څنګه مامور صاحب فاروق خانه
هو نو دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه و
واوره طیبه خوری هیله کوم ګوره زما خبره واوره
مدیر صاحب مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی تاسو چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کوي
اوهو مرسل تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه ته ولې پاتې
عامر صاحب څو نارینه پولیسان لاړل ما ته یې ویل چې هلته تګ تا ته ښه نه دی
چې ولې ښه نه دی خو تا هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی رسمی پولیس ای؟
ما ورته وویل اخو چا می په خبره تریخ پیازم ونه خور.
داده په خو وخت کې راغلل هلکانو راځي زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل تم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز محمده عمر صاحب ډیر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړي.
هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې وویل چې راشه.
زه توکل په خدای هر څه چې په دې کې په ځمځکې به راووزي.
اجازه ده صاحب.
مهرباني، راځه مرسل.
صاحب زه او کریم هم در شو، اجازه ده؟
راځئ، ټول راځئ، هلته په څوکیو کښېنئ.
ښه صاحب، پوستارو.
کریم خانه، ما تاسو ته ویلي وو چې مرسل به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب هغه داسې و.
چوپ فیض محمده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسل تګ هلته ښه نه و، ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه. بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه و ویلي چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نه شه تلی.
عامر صاحب ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زم باید لاړه شم.
مرسل زه ډیر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم، چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
عامر صاحب خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو مېرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی.
صاحب موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ مرسل یو پولیسه ده او تاسې هم، ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته، سر مو پې خلاص شو که نه؟
او صاحب پوه
صاحب.
بیا دا کار تکرار نه شي.
ښه صاحب.
مرسل که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي، څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نسرین، امر صاحب غوښتي هسته د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به امر صاحب کوم نظر را نه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا پکې شک دی؟ ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم. ګوره خورې دا د فشار د ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې، وخت ورېدل.
او سمه ده.
ناروغې خورې ګوره چې ډوډۍ خوړل درنه هیر شي، خو چې کلینیک ته راتګ درنه هیر نه شي.
ښه ښه، ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی.
فاطمه خورې راځه چې ځو.
ښه درځم. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنئ.
مننه عامر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډېر ښه وو. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم.
مننه عامر صاحب ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیابه اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډېر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ.
عامر صاحب د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري.
نسرین ښه وایي، ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې یې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
عامر صاحب زه خو وایم چې یو صحي ګروپ کلي ته لاړ شي، کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
عامر صاحب همداسې ده، له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحي مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا به راغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه وتلي چې خلکو ته صحي لاره چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید مېرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
ورسله دې دا هم کېدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي ځینې صحیح پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کېدای شي چې له ناروغانو سره صحیح مرستې وشي.
گران اوریدونکو و موریدل چې طایبې د اداري فساد مخه ونیوه په یوه اداره کې کدا سه مېرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري. دا هم وایي چې د یو کلی زرغه ګونر رامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره را ولېږئ. 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو.